السلام علیکم قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا جوانه شپږ ساعته ماښامنۍ خبرونه پیل کوو. قربان یو زه نصر کاکړ
او زه مجاهد جواد.
نن د 2020 کال د فروری د میاشتې 11 منټه ده او د سه شنبه ورځ ده. وخت سعودي په پاکستان کې د ماښام شپږ او افغانستان کې 15 نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي. پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په وژن کې کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر له زرو تنو څخه زیات شوی دی.
د مالی نړیوال سازمان یا IMF ویلي کچې د کورونا وایرس له امله د چین په اقتصاد اغیز کیږي، نو د پاکستان په اقتصاد به هم اثر وي.
او په کابل کې ځانمرګ بریچ شوی، شپږ تنه پکې وژل شوي او دیارلس نور ژوبل شوي دي.
او سم د دې خبرونو تفصیل په چین کې له کورونا وایرس څخه د مړو شمیر تر زرو اوښتی او حکومت په هوبی صوبه کې د روغتیا دوه اعلی چارواکي له خپل منصب څخه لرې کړي دي. د چین حکومتي رسنیو نن د سه شنبه په ورځ ویلي چې 103 کسان په هوبی صوبه کې مړه شوي، چیرې چې په میلیونونو خلک بند پاتې دي او د خوراک د کموالي شکایتونه کوي. د چین مرکزي حکومت وایي نږدې 3000 نور کسان له کورونا وایرس څخه اغېزمن دي. صدر شي جین پینګ د بیجینګ په روغتون کې د کورونا وایرس د مریضانو حال پوښتنې ته ورغلی او په چارواکو یې ژغ کړی چې نور فیصله کن اقدامات وکړي. د روغتیا د نړیوالې ادارې مشر ویلي هغه کسان چې چین ته سفرونه کړي وي سفرونه نوي کړي او کرونا وایرس ورته لګېدلی وي، دا به د غټې تباهۍ علامه وي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د مظاهره چانو پر ضد د جوړې مقدمې په اوریدنه کې د اسلام آباد های کورټ د اسلام آباد د مجسټریټ نه سپیناوی غوښتی چې ولې په دغه مقدمه کې د بغاوت ماده شامله شوې ده. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اطهر من الله نن د نهیه سه شنبه په ورځ د هغې مقدمې اوریدنه کړې په کومه کې چې د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین د نیولو پر ضد په اسلام آباد کې د مظاهره چانو پر ضد درج کړی شوی او د پی ټی ایم عوامي ورکرز پارټۍ درویش غړي پکې نیول شوی و. په دغو کسانو کې په جوړه کړې مقدمه کې د بغاوت او ترهګرۍ ماده شامل شوی وي.
د پاکستان په سنټ کې د بشري حقوقو کمیټې د یوې حکومتي ادارې په امر له خوا د ویب ټي وی لپاره قانون جوړول او د کنټرول اقدام رد کړی دی او ویلي دی چې په امر باید لومړی د خپل اختیار په حق لس پناوي وکړي. لاندې تفصیل راکوي پیر ولایت شال اسلام آباد.
د شخصي ټلویزیون چینل د سارنې حکومتي ادارې مشر سلیم بیگ د غونډې پر وړاندې د ریس پر کلی چې د ډیر وخت راهسې دوی ته د سوشل میډیا په ضد شکایت میلاوېدل چې پکې دا هم چې ګنې سوشل میډیا د پاکستان د حکومت په کابو کې نه ده او دا چې دې ته د پاملرنه وکړي شي. د کمیټې مشر سینیټر مصطفی نواز کوکر هم د پیمرا د ګام په قانوني حیثیت سوالونه راپورته کړي دي چې ګنې دغه سپارښتنې اړو د سره د پیمرا په واک کې ناراضي او بیا د کمیټې د پریکړې په حق له بلوچ ملت پال سینیټر او د کمیټې غړي طاهر بزنجو ډیور ریډیو ته صدا سویلی
وہ ہمارے آرٹیکل 19 جو ہے کانسٹیٹیوشن کی یہ بھی اجازت نہیں دیتا. مثبت بات یہ ہوئی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس کو اکثر مثبت کیا گیا، اب یہ نہیں رہے گا.
اغو ویل چې د پیمراس پارختنه د رائے ازار باوري جوړولو په اړه ملکی دستور 19 ماده سرغړاونه ده او مثبت خبره دا ده چې د دوی کمیټه دا په پښپړه توګه رد کړي او دا کیسه ختمه کړي ده.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د مالی نړیوال سازمان یا IMF په خپل رپورت کې ویلي چې د کورونا وایرس له امله د چین اقتصاد باندې اغیز کیږي، نو د دې څخه به د پاکستان اقتصاد هم اغیزمن کیږي او ډیر زیات به سوک شي. بل لور په اسلام آباد کې عالی محکمې له حکومت څخه غوښتي چې په هغه پریکړه د بیا کتنه وکړي چې خپل وګړي به د چین له اوهان شار څخه نه باسي.
په کابل ښار کې ځانمرګ بریچ شوی، شپږ تنه پکې وژل شوي او دیارلس نور ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي وایي په وژل شویو کسانو کې څلور تنه امنیتي ځواکونه او دوه ملکي وګړي او په ټپیانو کې اته تنه ملکي وګړي او پنځه امنیتي سرتیري شامل دي. که څه هم تر دې وخته د دغه برید پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې یاد برید وسلوالو طالبانو کړی. دغه وزارت همدارنګه ویلي چې د پیښې په ځای کې چولیدونکو توکو ډک یو موټر هم موندل شوی او شنډ کړی شوی. ولسمشر اشرف غنی او اروپایي ټولنې د غزه مرګ برید غندلی دی. نور حال په دې اړه زموږ همکارمونه شهید درکوي.
لبرید وروسته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی رولاند کوبیا وایي چې ښایي دا برید د سولې د هڅو د ګډوډولو لپاره شوی وي. ښاغلی کوبیا په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې دا ډول بریدونه د منلو نه دي. هغه لیکلی دا د سولې بهیر د ګډوډولو او یا په هغوی د فشار اچولو لپاره شوی دی. ترهګریز بریدونه د منلو نه دي او هم نه ګټه لري. هغوی د افغانانو زړونه او پاملرنه له لاسه ورکوي. په دواړو غاړو کې باید د ملکیانو وژل بند شي. که ته غواړې چې ستا غږ واورېدل شي، سیاست ته مخه وکړه، نه ډله ییزو وژنو یا قصابۍ ته. ارګ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان خلک د تاوتریخوالي پای ته رسېدو، اوربند ټینګېدو او سولې غوښتونکي دي. دا برید په داسې مهال کېږي چې د افغان سولې په اړه هڅې زیاتې شوې او تېره ورځ طالبانو خبر ورکړ چې د دغه ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په قطر کې له زلمی خلیلزاد سره د سولې خبرو پر نتایجو او راتلونکو اقداماتو باندې خبرې کړي دي. داسې ویل کېږي چې دواړه لوري په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو، اوربند ټینګېدو او بین الافغاني خبرو ته د زمینې برابرولو باندې بحثونه کوي.
په یو بل خبر کې به راغلی دی چې افغان چارواکي وایي په هرات او غور ولایتونو کې 102 طالبان له خپلو یو شمېر قومندانانو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په هرات کې د 201 ظفر قل اردو د رسنیو د برخې مسؤول جګړن سید آغا ضیا حسینی د نهه سه شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د یادو وسلوالو 106 تنه یې د غور ولایت په شهرک او د هرات ولایت په چرش ولسوالۍ کې له خپلو سپکو درنو وسلو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. ښاغلي حسیني زیاته کړه چې د عبدالله محمد یوسف او ملا سرور په نومونو د طالبانو مهم قومندانان هم په تسلیم شویو وسلوالو کې شامل دي.
د بنگلاديش په ساحل ته نږدې د روهنګیا مسلمان کډوالو د کشتۍ دوبه دو څخه لږترلږه 12 کسان ژوبل سوي دي. چارواکي وایي په دغه کشتۍ کې تر 100 زیات کسان سپاره وو چې له بنگال څخه کډوال ملایشیا ته وړل. د دوی په وینا شپېته مسافر ژغورل سوي او د نورو د میندلو لپاره د لټنې عملیات روان دي. د بنگلاديش په کاکس بازار کډوال کام کې تر 100,000 زیات روهنګیا مسلمانان د اگست 2018 کال څخه استوګن دي. دوی په میانمار کې د ظلمونو له امله هلته کډه کړې.
د هندوستان د لومړي وزیر نریندر مودي ګوند په پلازمین نوې دلی کې د سیمایز حکومت لپاره په مهمو ټاکنو کې شرمونکې ماتې خوړلې ده. دا ټاکنې د حقو لرنونو څخه وروسته لومړنۍ ټاکنې دي کوم چې د تابعیت یا شهریت د نوې قانون پر ضد رامنځته شوي وو، کوم چې انتقاد کوونکي د مسلمانانو پر ضد بولي. دا د بهاراتا جناتا ګوند لپاره یو بل په شاتګ دی، که څه هم د تیرې مې میاشتې په پارلماني ټاکنو کې یې غوڅ اکثریت ګټلې وه. د نوې دلی په سیمایزو کنو کې د عام آدمی یا عام کس ګوند چې اوه کال وړاندې د فساد سره د مبارزې تر نامه لاندې جوړ شوی دی، اکثریت رای ګټلې دي. دغه ګوند د 100 میلیون وګړو د دغه خار اوسیدونکو ته ویلي چې دوی به خوندزي او روغتیایي خدمات ښه کوي. امریکایي چارواکو د ګول یا دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی د چین د پاوز سلور غړي په دې تور محکوم کړي چې په 2018 کال کې یې د امریکا د کریډټ ستره کمپنۍ ایکوفاکس هک کړی و. دوی وایي دغه څلورو چینایانو د 145 میلیونو امریکایانو شخصي معلومات غلا کړي و، چې دا په تاریخ کې د خلکو د پټو او محرمو معلوماتو د غلا کولو تر ټولو لویه پیښه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر ګنګ شوانګ د نهه یا سه شنبې په ورځ ویلي دي چې د چین حکومت او پاوز هیڅ کله په انټرنیټي غلا کې لاس نه دی درلودلی. او وروسته خبر دا چې د امریکا په نیو هامشیر ایالت کې د 2020 کال د ولسمشریزو ټاکنو په مقدماتي انتخاباتو کې د بریا لپاره د ګولیا دوشنبې په ورځ وروستۍ هلې ځلې وشوې. اکثریت ډیموکرات کاندیدان د تیرو څو ورځو راهیسې نیو هامشیر ته ورغلي، څو د سه شنبې په ورځ یعنی نن په مقدماتي ټاکنو کې د ډیرو رای ورکوونکو پام ځان ته واړوي. ډیموکرات کاندیدان هڅه کوي چې په نیو هامشیر کې د ډیرو رایو په ترلاسه کولو سره په نوامبر کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وړاندې خپل سیال معلوم کړي. په ورته وخت کې ډونالډ ټرمپ هم د ګولیا دوشنبې په ماښام نیو هامشیر ایالت ته په مانچستر ښار کې د خپلو ګڼ شمېر مینوالو ترمنځ راڅرګند شو. ټرمپ په خپلو څرګندونو کې پر ډیموکراټانو ملنډې ووهلې او وی ویل چې استیزا دسیسه د دې لامل شوه چې د ده د مینوالو شمېر زیات شو.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا جوګه ده د خبرونه په ژوندۍ بانه د واشنگتن ډي سي ل سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې واوریدل، تر ټولو مهمه مسله نن په راپورونو کې بیا هم کورونا وایرس یا د کورونا وژونکو وایرس دی چې پرې اخته کسان شمیر د اخته کسانو شمیر ل درې څلوېختو زرو څخه زیات شوی دی او همدا ډول پرې مړ شوي کسان ل زرو زیات شوی دی. پام وکړئ په دې اړه وروستي معلوماتو ته چې زموږ همکار عدنان رشید درکوي.
د چین په هوبی صوبه کې د کرونا وایرس له وجې یو سل څلور کسان نور مړ شوي دي، چې ورسره په چین کې د کرونا وایرس د لاسه د مړ شوو شمیره یو زر او اتلس ته رسیدلې ده. د چین ووهان ښار چرته نه چې دغه وبایي مرض خپور شوی، صرف په دغه ښار کې تر اوسه نهه سوه او څلور اویا کسان مړه شوي دي، کوم چې د مړو شمیره شپږ نوي فیصده جوړیږي. چارواکي وایي په چین کې د کرونا وایرس د وجې درې څلوېښت زره کسان اغېزمن شوي دي. امریکن میډیکل اسوسیشن د ویبپاڼې تر مخه د ووهان ښار نه بهر یو سل اته دېرش اغېزمن شوي مریضانو کې دېرش فیصده د صحت عمله ده. په ټاپي کې یو ډاکټر وینسنت سو وای دغه سره یره پیدا شوي چې دغه ښار د صحت نظام ړنګ شوی، چرته چې د دېرش زره مریضانو علاج روان دی. د وینسنت سو په وینا چې څومره زیات د صحت عمله متاثر کیږي، نو د خلکو علاج به کمیږي، یو داسې ښار کې کوم چې د وبا سرچینه ده او هلته د سمندر په شان مریضان هسپتالونو ته راځي، نو دغې ته موږ د صحت نظام ړنګېدل وایو. رایټرز خبری ایجنسی د صحت د کارپوهانو د خولې په خپل رپورت کې لیکلي، امکان شته چې په چین کې د کرونا وایرس باندې په اپریل میاشت کې قابو وموندل شي، خو د صحت نړیواله اداره WHO وایي دغه وایرس د نړۍ لپاره اوس هم ډیر خطرناک دی. د کرونا وبا په اړه د چین میډیکل سلاکار جونګ نانشین رایټرز خبری ایجنسی ته ویلي، په ځینې سیمو کې د کرونا نوي کیسونه راتلل کم شوي دي، خو امکان شته چې دا میاشت دا وبا نور هم زیاته شي. د نوموړي په وینا، زه خوشبینه یم چې دا وبا یا مرض به د اپریل په میاشت کې ختم شي. د چین دولتي ټلویزیون ویلي صدر شي جی پینګ د ګولې یا دوشنبه په ورځ په بیجینګ کې یو هسپتال ته ورکړلی او د کرونا وایرس ناروغانو سره لیدلی دي، او د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د نیور کوټلي ګامونو اخیستلو ژمنه کړې ده. د صحت نړیوالې ادارې مشر ټیډرس اندروم ویلي، په هغه خلکو کې د کرونا وایرس خورېدل چې د چین سفر یې نه وي کړی، دا به ډیر خطرناک وي. هغه ویلي، په ورستو کې داسې پیښې لیدلی شوي چې خلکو چین ته سفر نه دی کړی، په برتانیا او فرانس کې داسې پیښې مخې ته راغلي دي. په برتانیا کې د څلورو پیښو رپورټ کېدو وروسته کرونا ته خطرناک ګواښ ویلی شوی دی. د هنګ کانګ چارواکو د نهي یا سه شنبې په ورځ پخلی کړی چې په یو بلډینګ یا ودانۍ کې په مختلف فلیټونو کې اوسیدونکي دوه کسانو کې کرونا وایرس موندل شوی. د هغې وروسته چارواکو دغه ودانۍ د خلکو نه خالی کړي او په دغه بلډینګ کې اوسیدونکي یې کوارنټین یا ځانته کړي دي. نیویارک ټایمز په رپورټ کې لیکلی شوي، په هنګ کانګ کې د دوه نوي کیسونو راتللو سره دا امکان څرګندېږي چې دغه وایرس په بلډینګ او کېدای شي چې په پایپونو کې خپور شوی وي، چې ورسره دا یره هم زیاته شوي چې دغه وایرس نور هم خپرېدل شي.
وایس اف امریکا جبهه ګلو کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولوري ته ځو چې د مالیې نړیوال سازمان یا IMF په خپل رپورټ کې ویلي که چیرې د کرونا وایرس له امله د چین اقتصاد باندې اغیز کیږي، نو له دې څخه به د پاکستان اقتصاد هم اغیزمن کیږي او ډیر زیات به سوکه سي. په دې اړه نور تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د جوه خبریال الیاس خان.
د پاکستان په سفر راغلی د پنګو نړیوالې ادارې د IMF ډلې په چین کې کرونا وایرس خورېدو باندې خبرګون ښکاره کړی دی او ویلي دي چې د چین مخ په ښکته تلونکي اقتصاد د پاکستان په اقتصاد هم منفي اغیز کېدای شي، چې له وجې د پاکستان د روان کال د اقتصادي پرمختګ شر هم اغیزمند کېدای شي. خو پاکستانی چارواکو دا رقم اندېښنې رد کړي دي او ویلي دي چې د دې د پاکستان د متوقع GDP د 3.3% هدف باندې به هیڅ رقم منفی اغیز نوی او د گرانی شربه د یولس او دولس او فیصدی ترمنز وی. آئی ایم ایف د پاکستان د اقتصادی پر مختک شرا یا جی ڈی پی دو اشاره سلور فیصدی او د گرانی شرا د یولس نه دولس فیصدی پوری د پاتې کېدو تم اثر گند کړی دا. ڈیوا ریڈیو چی په اقتصادی چارو نظر لرون کی ستر خبریال مہتاب حیدر نه د آئی ایم ایف ډلې او پاکستان ترمنز روانو خبرو اترو پاړه او پختل نو هغه وی.
آئی ایم ایف کا بیسیکلی کنسرن تھا کہ جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں اور خاص کر جی ڈی پی گروتھ پہ پورے اثرات جو ہے مرتب ہوں گے. لیکن پاکستانی اتھارٹیز نے بتایا ہے کہ دیکھیں بیسیکلی جو ہمارا روڈ جو روٹ ہے اکتوبر سے لے کے اپریل تک جو ہے وہ بند رہتا ہے.
دا آئی ایم ایف ڈلی ویلی دی چھ دا کرونا وائرس دا پاکستان پہ اقتصاد اقتصادی پر مختک شرا اور نور سیزنوں باندھے بد اغیز رات لیشی. خو پاکستانی چارواکو دوی تا ویلی دی چھ چین سرا دا دوی زمکنے تجارت ہسے ہم دا اکتوبر نہ دا اپریل میاشت پورے بنوی او اس دا تجارت ولاڑ دے. د دوی وی نا دا کچری کرونا وائرس دا درمیانہ مدے نہ تر ڈیر مدے پوری پاتشی بیا خو د دی اغیز دا پاکستان پر اقتصاد کی دیشی. ولی چھ دا چین او پاکستان ترمیان زا دوڑا خیز تجارت دا وقت دا سوارلس ارب ڈالر نہ شپاڑس ارب ڈالر پورے دے چھ پکے تقریباً دولس بلین ڈالر درآمدات دی او تقریباً دا یونیم نہ دو بلین ڈالر پورے پاکستان خپل سیزونا چین تا برآمد کوی. خو مہتاب حیدر زیات کړه چې پاکستانی چارواکي تما لري چې کرونا وائرس با تر ډیره مودې پورې پاتې نشي او د دې با زمونږ په اقتصاد سره اغیز را نشي. مہتاب حیدر اوی چې د آئی ایم ایف او پاکستان ترمنځ په پالیسی کچا خبرې اترې روانې دي او اوس په دا قتل وی چې آئی ایم ایف خپل سټاف لیول رپورٹ کې سوایي. مہتاب حیدر زیات کړه چې پاکستانی چارواکي دا هم وایي چې د کرونا وائرس لوجبا د چین د تیلو طلب هم را کم شي چې لوجبا په نړیواله منډای کې د تیلو بیه را کم شي او د دې بعد پاکستان په اقتصاد هم خو اثر پریوزی. بلخوا اسلام آباد های کورٹ نن خارجه وزارت ته امر ورکړی دی چې دوی دې د چین ښار ووهان نه د پاکستانی وګړو نوستلو فیصلې ته بیا کتنه وکړي. مشر قاضی اتر من الله د خارجه او صحت وزارتونو چارواکو ته نن د اورونې په محال وی چې مونږ دې لړکې سر امر نه جاری کوو بلکې تاسو ته د دوو هفتو وخت درکوو چې خپل فیصلې ته بیا کتنه وکړي. اسلام آباد های کورٹ د وګړي لخوا داخل کړی شوی خواست باندې اورونه کوله. په خواص کې ویل شوې دي چې چین کې په زرګونو پاکستانی طالب علمان زده کړې کوي چې پکې 1500 د چین ووهان ښار کې دي او حکومت ته زر تر زره خپل وګړي د غلط نه راوباسي. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
مردون کو کله وی خونه د کورونا وایرس له خبرېدو سره په پاکستان کې سوداګري ځانمنه شوې ده. بل پلو په پاکستان کې د ونډو بازار هم غورځېدلې ده او کی سی 100 انډیکس سباندې 800 پوینټه غورځېدلې ده. په دې برخه کې چې کوم کاروباریان کار کوي دوی وایي چې اکثره بهرني پانګوال اوس خپل ونډې خرڅوي او له هیواد څخه وځي ځکه چې په پاکستان کې د بانکونو لخوا هغه د ګټې یا انټرست کچه هم پورته شوې ده. د انفلیشن ستونزه هم سته او دغه ډول په پاکستان کې داسې ثابت سیاسي حالات هم نشته. د ټولو تر څنګ دا هم معلومه نه ده چې په راتلونکي میاشت کې به پاکستان په ګری لیست کې پاتې شي، په خړ لیست کې او کنا تور لیست به د ایف ای ټی ایف لخوا واړول شي. دغه ټولې ستونزې او په دې اړه راپور د احسان احمد خان لخوا اوري.
د پاکستان د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج چې د اخیری 15 اونیو د بحران سره مخ شوی او د اردن ورسپانې راپور تر مخه په یوه ورځ کې د ونډو بازار څخه 1 کرب او 2 خرب روپۍ وستل شوی دي. د دغه وروستو د ګل په ورځ د ونډو بازار کې 800 پوینټونو کمی راغلی او د 300 پوینټونو څخه 1,02,690 باندې تړل شوی. د اسلام آباد ونډو بازار یو کمیشن کار یا بروکر لیاقت علی خان وای د ونډو بازار د غوزیدو په شا یو شمیر علتونه دي چې په دغو کې د هیواد اقتصادي ناچاکی او بے باوره سیاسي او انتظامی پریکړې هم د دغه صورتحال ذمہوار ګڼل کیږي.
او خپل مطالبات دی پاغه بدخل کیږي کی دو نو سیکشن لګی سیکشن لګی ته هغه پیدا پروډکشن هم کمی کی کمپنیانو دغه کیږي. بل خبر دا ایف ای ٹی ایف پنل یو دغه کې دا یو پکې وګا کی یا ودو پلیک لیست کی پاتم دیره پارا خلق بیریگی و خاص طور پر دا بارانے کم انویسٹر دے کنا پاکستان کے اگر وہ کم ہو دا مارکیٹ میں اوزی کنا بے دا شیئر دیر جاتا بگی بینک ریٹ کم دے کنا اگر دیر سے جاتا بارانے بینک ریٹ دیر کم ہے وہ خبر ہو جاتا ہے کہ عام سڑے دے گا نا اگر تو پیسے تو بینک کی کیلی ہوں اگر تو جاتے ہوتی ملائی گئی بل جاؤں کہ خلق دا ایکسپیکٹ کال کہ دیکھ کا لگا تو ریٹ بل وہ اوڑی تو بے لانے نکو وہ انفلیشن دیر جات چھے ویرے دیر بارا وہ انہیں شکا والے پدی باندے ہم خلق دیر نا لگوا تھا
دا خیری پینزا و اونائیو چھے مجموعی توگا دا ونڈو بازار دا دری سالیخ زرونا سالور زر پینزا سوا پوائنٹونا غرزی دلے دا ونڈو بازار ماهران وای دا دغ صورتحال لکبلا پانگوال دا بازارا لری خپل پانگی د سرو زرو او یا بانډونو کې محفوظه کولو کې اخته ښکاریږي بل لوري بار ملکی پانګوال هم د دغه صورتحال تر مخه خپلې ونډې په خرسون لګیا دي او یو کروڑ سلیریش لکه ډالرو ونډې خرڅې کړې دي چې د دغې لوجې ورکوټې پانګوال د زیان سره مخ شوي دي چراغ زمین خان چې د اخیری دوو کلونو د ونډو په بازار کې خپل سرمایه لګولې ده په دې هیله و چې صورتحال به ښه شي خو دغه اوس وخت پورې ورته ډېر زیان اوړېدلې په دې هکله ډیوته چراغ زمین خان وای
انٹرنیشنل سے کم بین الاقوامی حالات تھی اس میں کمن پہ دا کرونا وائرس سے کم چلی گئی پورے دنیا مارکیٹ میں بدر خوف پا وہ زمانے پا ڈاؤن ٹرین کرا رہا نہیں لینڈ دیکھ رہی زمین کا نا چکلا اس کا میز زبری ہوگی جب یہ کرونا وائرس کو بسحال رہا ہوگی جو بہت ہے یہ ایشو چرا رہا نہیں کر رہی پر ماں پورے دنیا کی آگل سر میں مارکیٹ میں واپس پختن پاس کا میں بڑے روان شو اور در سے انٹرنل زمین دا پاکستان کے معاشی حالات دا کم مہنگائی دا سختی کا رکھن کو دا پارا کا داؤں مالات
بلوری د گرانای کچا چې تر 14.8 رسیدلې ماهران وای د زیاتې گرانای او د بینکونو د سود کچا کې زیاتوالی منفی اغیزې هم د ونډو په بازار پریوتی دي په دغه روان صورتحال کې چې ورکوټې پانګوال د زیان سره مخ شوي خو ماهران وای ک چرې پر روان وخت کې ترقیاتی پروژې روان شي نو دغه د ورکوټي پانګوالو د پاره د ګټې هلی را پیدا کوي شي حکومت وای د ګرانۍ قابو کولو او معاشي حالات ښه کولو په لړ کې کوټلي ګامونه اخلي او په دې حسدي چې دغه صورتحال پر روان وخت کې مثبت اړخ ته وګرځوي احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voadiva
دوام لري جو یو عربیا هم د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پارلمان او مخې ته د پارلمان غړو د ګرانۍ په ضد احتجاج کړی دی حال اخلوز موږ له خبریال اورنګزیب خان څخه چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی اورنګزیب خان صاحب ستړي مسې او په خیر راغلی
ډیر مننه کاکر ته تاسو
ډیر مننه تر ټولو مخه کې د پارلمان د غړو د احتجاج حال را سره شریکي
جی بالکل کاغذ صاحب نن چکلا د قانونی اسمبلی غونډه پیل کړه نو هغه نوران دی لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ چې څونه غړي دي پارلمان کې اهید احتجاج کړی دی په لاسونو کې دی د پلیکارډ او پوسټر بینر هم چې تکړه وي چاهي په هغه ډېر دلچسپ ناری لیکل شوی دی دوی د حکومت په پالیسو تګلارو باندې سخت تنقید کړی دی او دا یې ویلي دي چې موجوده حکومت کې چې څنګه ګرانی زیاته شوې ده نو عام ولس لپاره ډېره ګرانه شوې ده چې خپل ژوند وکړي تاسو دا یاد کړئ چې سمو د وړاندې وزیر اعظم عمران خان یو غونډه ته بنا په وخت ویلي وو چې سکون یوازې په قبر کې دی نو نن دوی چې کوم بینر اوچته کړی وه هغه باندې هم د ټیم لین غرو لیکلی وو چې موجوده حکومت دریځ واضح دی چې انسان مړ شي نو هغه وخت ورته سکون میراوي کی په موجوده حکومت کې په ژوندون باندې سکون نشته نه یوازې پارلیمان مخامخ د احتجاج شوی دی بلکې پارلیمان دننه هم چې نن زیات خبرې شوې دي د مخالفو ګوندونو لخوا نو هغه د موجوده حکومت کې چې کوم ګرانی سیوا شوی ده هغه په حق شوی دی کاکر صاحب چې پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو چې دی هغه نن په پارلمان کې حکومتي شمیرې وړاندې کړې دي او ویلي دي چې د پاکستان مرکزی بانک او حکومت خپل منی چې تیر یو کال کې دلته سوال سی شاری اشپک فیصدی گرانی ریکارڈ شوی دا چې دوه سوالو کې ټولو نه زیاته ده او دوی دا هم ویلي دي بلاول پټو چې په تیر وختونو کې چې کله عمران خان وزیر اعظم نو نواب دا خبره کوله چې گرانی ذاتی کې نو مطلب دا دی چې هغه وخت حکومت یا وزیر اعظم کرپټ وي ځکه گرانی ذاتی کې چې خلکو به اعتبار نه وي نن دوی دا تبوس کړی دی چې آخر عمران خان چې ځان ته ډېر ایماندار وزیر اعظم وي د دې په وختونو کې دا گرانی ورې زیاته شوې ده دغشان د پاکستان مستندګ چې کوم په خوانی خارجه وزیر او خواجه آصف آی هم د موجوده حکومت په دې ګرانی باندې تنقید کړی دی او ویلي دي چې پاکستان د نن چې موجوده وخت کم د چینو او د غنمو بحران پیدا شوی دی د هیڅ موارد چې کوم دی د مرکزی حکومت دی هغه ځکه چې دوی په مرکزی حکومت او خصوصي توګه په عمران خان دا تور لګولی دی چې دلته کم کاروباري تنان دي چې د چینو لوی فیکټری لري اشاره یې جنګرتنین طرف ته وه هغوی د پاکستان پیپلز مون حکومت ته فاندینګ کوي پیسې ورکوي ځکه هغوی د چینی ګرانه کړې ده او اوس هغوی دا وخت راغلی چې تېر یو کال کې هغوی په عمران خان څونه سرمایه کاری
کرے وا نو سرمایه او صحیح واپس اخی ځکه دا کرانی دا د دې تورونو او تاسو ولې چې ډیر په زړه پوری شعارونه یا ناری هم پر دغه کاغذ پانو باندې لیکل سوی ک زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ داسې دوه درې
جی بالکل کاغذ سے نمبر کو ماتا سو تو ویلې چاہے کې دا پی ایم ایل غړو دا شعار لیکلو چې سکون په قبر کې دی دا د وزیر اعظم تقریر او چې ورستو په سوشل میډیا باندې ته خنداګان هم شوي وي ډېر تنقید هم شوي وو وزیر اعظم یو غونډه ته تقریر کې دا ویلو ولسته دا تسلی ورکوله چې تاسو ته قبراوي کې ما لکه پریشان کې کې ما او تاسو ته بیا ته چې کله نو دا حکومت جوړ شوی دی وزیر اعظم خپل هر تقریر کې دا خبر ولسته کوي چې مشکل وخت دی ولسته باید قبرونه شي پریشان نه شي دا به ډیر شي اخر کې یو کال پزوی دا ومنله یو تقریر کې چې باندې سوشل میډیا باندې هم ډېر تنقید شوی چې وزیر اعظم د قبراوي دوه پریشان کېدو مطلب دا چې کله پر ژوند دی تاسو پریشان کېږئ ما چې مرشه نو سکون به قبر کې ملاو شو نو دا شوار دې کله او دا که شان یو بل خبره هم د پی ایم ایل غړو لیکلی و چې اردو کې لیکلی و چې مطلب دا او چې موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت ولسته دا ګرانی ټیکا یا انجکشن لګولې دي او خپل ځان به غمه کړې دي نو دا که شان ناره هم دوی والدي حکومت پر ضد او هغه کې هم دوی دا خبره بار بار تکرار کړې دي
اورنګزیب خان صاحب په خپل حکومت سوي چې د ګرانی د ختمولو لپاره څه اقدامات هم کړی او څنګه
موجوده حکومت خو کاکر صاحب چې کله هم څه خبره داسې راځي چې هغه په حکومت تنقید وي نو تورې په پخواني حکومتونو باندې لګوي خو دلته به خپل اوریدونکو لپاره اسان ټکو کې دا ویو چې موږ موازنه وکړو یا کمپیرزن وکړو د تېر حکومتونو موجوده حکومتونو چې کم قیمتونه دي په شیزونو کې لکه اسلام آباد کې تېر کال غټه غوخه چې کومه درې نیم سو روپۍ باندې کیلو وا او څه په 500 روپۍ کیلو را دا که شان تاسو ته معلومه ده پاکستان کې غوري ملاوي کې چې هغه صحت پوسولونو باندې ډېر خنۍ او اکثر کم غریب خلک یې هغه استعمالي دي ته خراب غوري پانچ په کې ویل کېږي هغه تیر کال په 100 روپۍ یو کیلو پکټ باندې راوي ته اوس یو سل 15 نوي باندې دي دا که شان پټرول چې یو کال مخکې یو سل 100 روپۍ باندې او هغه یو سل 1700 رسیدلې دي ګوره چوڑان دے بعد ہم کچھ موقع دا یاد دا چھ گوڑا دا چینون ارزان دا تیر کال گوڑا چھ کم وا ہت ری نیم سوانا سلور سو روپے پر دڑے وا اس دا او سوانا واخل اتا سو روپو دڑے تر سے دڑے دا ادا گشن چھ یو عام تن چھ دا ہے دا بجلی بل با 200 روپے یو کال اونان دے یا تندر سنش تونان دے راتو بل چھ کم دے او 100 روپے نزدے دا ہے کہ دا اضافہ شوی دا موجودہ حکومت خدا تور تور تورونا پا پخوانی حکومتون لگوی خو پخوانی حکومتون دا وی کم چوس په اپوزیشن کې دي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت د IMF نه په کم شرایطو باندې د قرضې اغستو د موعده کړې ده نو هم له سخت شرایط دي چې په وجه رعایتي نرخونه په خوراکي شیانو باندې حکومت ختم کړی دي اوس د کابینه غونډه کې دا منظوري ورکړې شوې ده چې راتلونکي شپږ میاشتو پورې به حکومت لس ارب روپۍ یوټیلیټي سټورز چې کوم حکومتي نرخونه باندې شیان خرڅوي هغه ته به ورکوي خو کاکر صرف کدا لس ارب روپۍ تاسو شمار کې او شپږ میاشتې شمار کې نو د پاکستان چې څونه آبادی ده نو د لس ارب روپۍ چې په آبادی تقسیم کې نو هر وطن د سلوي خوپو رعایت ملایږي
ډېر مننه اورنګزیب خان صاحب ډېر مننه ډېر مننه کور مو ودان
مننه تاسو مننه کاکر صاحب
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
خبرونه لا دوام لري. ورم بیا پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سرچکو ته.
په کورونا وژونکي وایرس باندې 340,000 کسان اخته شوي دي او پرې تر زرو زیات کسان مړه شوي هم.
د مالی نړیوال سازمان یا IMF ویلي کچیرې د کورونا وایرس له امله د چین اقتصاد اغیزمن کیږي نو د پاکستان په اقتصاد به هم اثر وي.
کابل کې ځانمرګ برید شوی، شپږ تنه پکې وژل شوي، 14 نور ژوبل شوي دي.
اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په چین کې له کورونا وایرس څخه د مړو شمېر تر زرو اوښتی او حکومت په هوبی صوبه کې د روغتیا دوه اعلی چارواکي له خپل منصب څخه لرې کړي دي. د چین حکومتي رسنیو نن د سه شنبې په ورځ ویلي چې 103 کسان په هوبی صوبه کې مړه شوي، چیرې چې په میلیونونو خلک بند پاتې دي او د خوراک د کموالي شکایتونه کوي. د چین مرکزي حکومت وایي نږدې 340,000 نور کسان له کورونا وایرس څخه اغېزمن دي. صدر شي جین پینګ د بیجینګ په روغتون کې د کورونا وایرس د مریضانو هر پښتون ته ورغلی وو او په چارواکو یې ځخ کړی چې نور اقدامات وکړي. د روغتیا د نړیوالې ادارې مشر ویلي هغه کسان چې چین ته سفر نوي کړی او کورونا وایرس ورته لګېدلی وي دا به د غټې تباهۍ علامه وي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مظاهره چانو پر ضد د جوړې مقدمه په اوریدنه کې د اسلام آباد های کورټ د اسلام آباد د میجستریټ نسپیناوی غوښته چې ولې په دغه مقدمه کې د بغاوت ماده شامل شوې ده. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اطهر من الله نن د نهه یسې شنبې پورز د هغې مقدمې اوریدنه کړې په کومه کې چې د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین د نیولو پر ضد په اسلام آباد کې د مظاهره چانو پر ضد درج شوې وه او د پی ټی ایم عوامي ورکرز پارټي درویش غړي پکې نیول شوي وه.
د مالی نړیوال سازمان یا IMF په خپل رپورت کې ویلي کچیرې د کورونا وایرس له امله د چین اقتصاد باندې اغیز کیږي نو له دې څخه به د پاکستان اقتصاد هم اغیزمن کیږي او ډېر زیات به سوکسي. بلې لور په اسلام آباد کې عالي محکمې له حکومت څخه غوښتي چې په هغه پریکړه د بیا کتنه وکړي چې خپل وګړي به د چین له اوهان ښار څخه نه باسي.
کابل کې نن سهار ځانمرګ برید شوی، شپږ تنه پکې وژل شوي، 14 نور ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي په وژل شویو کسانو کې 4 تنه امنیتي سرتیری او 2 ملکی وګړي او په ټپیانو کې 8 تنه ملکی وګړي او 15 امنیتي سرتیری شامل دي. که څه هم تر اوسه پورې د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستي خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې یاد برید وسلوالو طالبانو کړی. لا افغانستان څخه یو بل خبر کې راغلی دی چې افغان چارواکي وایي په هرات او غور ولایتونو کې 102 طالبان له خپلو یو شمېر قومندانانو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په هرات کې د 201 ظفر قول اردو د مطبوعاتو مسؤول جګړن سید آغا ضیا حسینی د نهه یسې شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د یادو وسلوالو 168 تنه یې په غور او هرات کې له خپلو سپکو او درنو وسلو سره نیولی دي چې په هغو کې د طالبانو مهم قمندانان د عبدالله محمد یوسف او ملا سرور په نامه هم شامل دي.
د بنگلاديش او ساحل ته نږدې د روهنګیا مسلمان کډوالو د کښتۍ له ډوبېدو څخه لږه لږه 2 کسان ژوبل سوي دي. چارواکي وایي په دغه کښتۍ کې تر 160 زیات کسان سپاره وو چې له بنگال څخه کډوال ملایشیا ته وړل. د دوی په وینا شپېته مسافر ژغورل سوي او د نورو د مندلو لپاره د لټنې عملیات روان دي. د بنگلاديش په کاکس بازار کډوال کمپ کې تر 100,000 زیات روهنګیا مسلمانان د اګست 2018 کال څخه استوګن دي.
د هندستان د لومړي وزیر نریندر مودی ګوند په پلازمینه نوې دیلی کې د سیمه ییز حکومت لپاره په مهمو ټاکنو کې شرمونکې ماته خوړلې ده. دا ټاکنې د هغو لارینونو څخه وروسته لومړنۍ ټاکنې دي کوم چې د تابعیت یا شهریت د نوي قانون پر ضد رامنځته شوی و، کوم چې انتقاد کوونکي د مسلمانانو پر ضد بولي. دا د بهاراتا جناتا ګوند لپاره یو بل په شاتګ دی. که څه هم د تیرې مې میاشتې په پارلماني ټاکنو کې یې غوڅ اکثریت ګټلې وه. د نوې ډیلی په سیمه ییزو ټاکنو کې د عام آدمی یا عام کس ګوند چې 8 کاله وړاندې د فساد سره د مبارزې تر نامه لاندې جوړ شوی دی اکثریت رایې ګټلې دي. دغه ګوند د 10 میلیونو وګړو د دغه ښار اوسیدونکو ته ویلي چې دوی به ښوونځي او روغتیایي خدمات ښه کوي. او وروسته خبر دا چې امریکایي چارواکو د ګول یا دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی د چین د پوځ 4 غړي په دې تور محکوم کړي چې په 2018 کال کې د امریکا د کریډټ ستري کمپنۍ ایکوفاکس هک کړی وو. دوی وایي دغو څلورو چینایانو د 150 میلیونو امریکایانو شخصي معلومات غلا کړي وو چې دا په تاریخ کې د خلکو د پټو محرمو معلوماتو د غلا کولو تر ټولو لویه پیښه ده. د چین د بهرنی چارو وزیر ګنګ شوانګ د نهایي سه شنبه په ورځ ویلي دي چې د چین حکومت او پوز هیڅکله په انټرنیټي غلا کې لاس نه لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدر من اوردون کو دا وایس اف امریکا دی ودا او لکه څنګه چې وړاندې په خبرونه کې مو اوریدل نن په کابل کې یو 14 شوی چې امنیتي چارواکي ځانمرګ برید بولی. په دغه 14 کې شپږ تنه وشل شوی، 14 نور ژوبل شوی دي. دغه 14 د نور جزئیاتو په اړه زموږ همکار منتظر شهید د مال په سټډیو کې دا منتظر جان ستړي مسی په خیر راغلی. دغه 14 د کابل په کومه سیمه کې شوی دا په دې اړه مو وروسته معلومات سره
جواد صاحب د سهار نګدی و بجې د کابل د 15 امنیتي او زیړوند قمبر څلولارې ته چیر ما چیرته چې د ماشال قاسم فهیم د پوزي اکاډمي دروازه ده، هلته د عمومي سړک په سر ځانمرګ بریدګر خپل شاودیدونکو توکو ته شاودنه ورکړه. په دې برید کې شپږ تنه وژل شوې دي چې څلورې پوزیان دي او دوی ولسی وګړي دي. همداراز نور پکې ټپیان شوې هم دي چې اته ولسی وګړي دي او 15 نظامیان دي. لپیخې وروسته پولیسو په سیمه کې هغه موټر بم هم کشف کو او خونسای کړ چې دښمن لوړاندې هلته ځای په ځای کړی وو او غوښتل یې چې لومړی پیخې روستا د خلکو په میانس کې چاودنه وکړي. په کابل ښار کې په میلیونونو نفوس دی او کوم وخت کې چې دغه بریج شوی دی هلته په دغه سیمه کې چې د کابل زړه هم ورته ویل کیږي هلته ډیر بیروبار وی او عام ولسی وګړي یا خود دفترونو په لور رواني او یا هم خپل نور روزانه کارونه پیلوي. او د یادونه ورده چې د پیخي مسولیت روسه کومې وسلوالې ډلې هم په غاړه نه دی اخیسته.
څنګه چې تاسو ولې تر اوسه پورې کوم وسلواله ډلې دغه برید پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا برید طالبانو کړی او دا برید او دا دې ته ورته بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې په دوحه او په مختلفو ځایونو کې پر مخ روانې دي. په دې اړه د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنې څه ډول خبرګون څرګند کړی؟
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه مشر عبدالله عبدالله او اروپایي ټولنې د غبرید په سختو ټکو باندې غندلې دي. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رولاند کوبیا ویلي چې ښایي دا برید سولې د هڅو ګډوډولو لپاره شوي. ښاغلي کوبیا په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا ډول بریدونه د منلو وړ نه دي او په ټویټر یې ترهګرو ته پیغام هم ورکړی دی چې که غواړي غږ یې واورېدل شي نو سیاست ته د مخه وکړي. نو هغه د هم ویلي چې داسې ډله ییزو وژنو یا قصابۍ څخه ډډه وکړي. هغه لیکلي دي چې دا ګام د سولې بهیر د ګډوډولو او په امریکا باندې د فشار اچولو لپاره شوی دی او په دواړو غاړو یې هغه کړی چې د ملکی وګړو د وژلو مخه ونیول شي یا دغه وژنې دې بندې شي. که څه هم د داسې پیښو وروسته د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم غبرګون ښیي، خو تر اوسه کوم عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. او څنګه چې تاسو هم یادونه وکړ چې دا برید په داسې یو وخت کې شوې ده چې د افغان سولې په اړه حساسې زیاتې شوې دي او تیر ورځ طالبانو خبر ورکړ چې د دغه ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په قطر کې له زلمی خلیلزاد سره د سولې خبرو پر نتایجو او راتلونکو اقداماتو باندې خبرې هم کړې دي. او خغلی خلیلزاد دوی ونی مخکی له پاکستانی چارواکو او د افغانستان ولسمشر غنی سره هم لیدلی دي او دا خبره کړې و چې له طالبانو سره وروستي مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، خو هغه هیله خودلې و چې په دې اړه وروستي پریکړه ته به ورسیږي او دا چې د اوربان په اړه به د طالبانو لخوا د یو روښانه ځواب پته مي.
مننه،
هیله کوم.
وایس اف امریکا عجیبه ده که در من اوردونکو خبرونه لا دوام لري. جو هم یو بل ریپورت ولوري ته چې په خیبر پښتونخوا کې د بیړني حالت په وخت مرستندوی ادارې یا پی جی ایم ای یو اشاریه یو عرب روپی په شمالي وزیرستان کې د هغو خلکو لپاره چې د راهی نجات په نوم د پوجي عملیاتو په وخت ځاني او مالی تلفات سوي دي جاري کړی دي او دغه به دغه کسانو ته ورکول کیږي چې اغیزمن سوي دي. تفصیل عدنان بچنای په دې رپورت کې راکوي.
په قبایلی ضلعو کې اوشتي تاوان بیا پوره کولو اداره پی ډی ایم ای وایي جنوبي وزیرستان کې د سروې دوران و اتیا زره وران شوي کورونه لیکل شوي چې پکښې و څلوېښت زره وران شوي کورونه تصدیق شوی او نور دا عمل روان دی. زیاتوي هغې لپاره د مرستو ورکولو لړۍ هم روانه ده. حکومت د یوه وران شوي کور څلور لکه روپۍ او برسېرن وران شوي کور یو لک شپېته زره روپۍ مرستې ورکوي. د پی ډی ایم ای ویان اسهنداوړ اوویل د جنوبي وزیرستان وران شوي کورونو لپاره یو ارب لس کروڑ روپۍ مالی مرستې جاري کړې دي او زیات کړه دی نوړاندې هم دولس ارب روپۍ مرستې ورکړل شوې دي. ویان احسان داوړ په خبره سباټ د جنوبي وزیرستان سروکۍ سب ډیویژن نه کلو کې د وران شوي کورونو سروې عمل شروع کیږي او هغې لپاره ځایي انتظامیه ته درې زره فارمز لیږل شوي.
پی ډی ایم ای په دې روانه هفته کې مجموعي طور سره د جنوبي وزیرستان د تیرې د ډیمیجز د پوره د نقصانې د پوره یو ارب ولس کروڑ روپۍ چې دي دا فنڈ ریلیز کرا دا وہ چیکس یہ جنوبی وزیرستان ڈی سی تا ورکڑی دی سے علاقے دا سے دی چے اغے سروے ندی شوی ہے دا سے نکلی چے دی دے بالکل سروے شوی ہے ندی اے دے گے دے پورا چے دو شپیشتی مینا نوی جوڑ کری شوی دی چے دا بے دے نکلی ہے تو فوری تا ور سرا سروے شری کبھی چونتیس ہزار نا علاوہ کم پوتی دی اے دے گے تا بے زر نا زر دا چیکس چے دی دا ملاوی دی
دا تازہ مرستے پدا سے حال کے اعلان شوی چے دا یولس کرن رائی نجات پوزی عملیات د امیرا اغیزمن شوی خلک په ټانګ ضلع کې د جنوبی وزیرستان انتظامی دفتر مخې ته له تیرو پنځلسو ورځو راسې په احتجاجي پرلت ناستې. د پرلت میډیا معاون حیات پریغل ډیوا ته وویل د مرستې کمې دي بلکې د نشت برابرې دي. هغه وویل په دغو مرستو درې زره کورونه پوره کیږي او هلته پنځوس زره نه زیات کورونه د مرستې نه دي ورکړل شوي. حیات پریغل وویل د دوی بنیادي درې غوښتې دي چې څومره کورونه لیکل شوي هغو ته په فوري طور مرستې ورکړلی شي. ویویل یو نیم سل اوس هم داسې کړي دي چې هغو سروې نه ده شوي د هغوی فوری طور سروے وکړی شي چې هلته په علاقے کې خلک خپل کورونه جوړ کړي او چې کوم کورونه په تیر شوي دوه مرحلو کې پاتې شوي هغه دې هم په فوری طور سروے وشي. حیات پریغل زیات کړه تر څو چې دوی مطالبه نوي منل شوي پرلت په دغه هم لري
30 ارب پورا روپۍ بالا کې ټوټل دا 34000 چکونه ملاو شوي دي په دې شه 14 ارب روپۍ والا کې دي او په دانا بعد به مزید 16-17 ارب نور مزید پیسې په کاریږي دی علاقے ته دا ډېر غټ لکه ډیمیجز شوي دي ډېر غټ بدلیا گا پوتے دے وطن پوتے دے لیا کو ایون 40000 پینڈنسی پوتے دو 40000 پینڈنسی تا تقریباً سیم 12-13 ارب روپے لیا لگی دی 88 کلی نور پوتے دی 88 ندی دی ٹوٹل 150 کلی خو 88 کوٹ کوٹ کلی دی دا لاگت لگا ڈر زیو تا ہے فی الحال دیکھ دے داسے نشی تر سارا لگا پیو ارب دو ارب بلے دا چار نکی
دا جنبی وزیرستان انتظامیہ مشر ڈی سی حمید اللہ خٹک ڈیوا تا اوویل دا دوی خپل کار روان دی او چلور دیر زرا کورن مالکانو تے دا مرست چکونه ور کھڑی او نژدے یو کم ابیا روپو یو بل چک تر لاسه کړي چې نور هم په دوی کې دغه چکونه وویشل شي. حمید الله خټک زیاته کړه دا دومره اسان کار نه دی چې نن سروې وشي او بیا په فوراً د مرستو چکونه ورکړي. زیاته کړه انتظامیه سروې کوي بیا د هغه جاج اخستل کیږي بیا بر اعلی حکومتي چارواکو ته لیږي د هغه ځین بیا پیسې راځي او بیا په دوی کې دغه د مرستو چکونه وویشل کیږي. هغه اول په دې زیات وخت اخستل کیږي ځکه د سستۍ سره مخامخ دي.
پریویسي کمپیننګ کیسز وو دا غیر په مت کې راغلي دي او پرونو موږ هم 35 کیسونه لیکلي 3400 چې هغه باندې مکار کوي او د هغه پیسې راځي. دې نه علاوه 2022 تقریبا راوند اباوت داسې کیسونه نور هم په پروسس کې دي. پروسس کې یو پیسې راځي یو هغه کلی سبانه شروع کو چې کوم کې بالکل سروې نه دشه. نمبر 2 دا چار دې کم پینډینګ د پراته دي کم کیس پراته دي دا به څنګه سکرټني کو هغه برا چې کم کلیر دي خبر لګي. دې نه علاوه چې کوم د چا پیسې راځي هغه ته خپل چیکس ورسولو کار روان دي.
د یادونې د چې په جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 هم کې د وسلوالو پرځت په پراخه کچه سره پوځي عملیات شوی وو او حکومتي چارواکي وې دي عملیات الله امینه به کور شوی خلک دوه کال وړاندې په بشپړ ډول سره خپل علاقو کې بیرته په ځای کړی. خو دغه درې نجات نیم پوځي عملیات الله امینه به کور شوی خلک له 13-15 ورځو راسي په ټانګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان انتظامیه دفتر مخې ته په احتجاجي پرلت ناشتي او وې دي تو په نتیجه کې شدې ته کوم تاوان اوښتې د هغه معاوضه دي ورکړې شي. عدنان بیٹنه دیوا ټانک.
ګرانو قدرمنو اوردونکو د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د مظاهره چانو پر ضد د جوړې مقدمې په اوریدنه کې د اسلام آباد های کورټ د اسلام آباد د میجستریټ نه سپیناوی غوښتی چې ولې په دغه مقدمه کې د بغاوت ماده شامله شوې ده. پام وکړئ په دې اړه د ارشد حسین یو راپور ده.
اسلام آباد های کورټ د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیولو په سر د احتجاج دوران د پښتون ژغورنې غورزنګ او د عوامي ورکر پاټۍ د دیرویش فعالینو پر ضد مقدمه کې د بغاوت او د ترهګرۍ د مقدمو په لګولو باندې د ځایي مجسټریټ څخه سپیناوی غوښتلې. د نهې پرز د مقدمې د اورونې پر مهال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله ته ویل شوي چې د اسلام آباد ښار مجسټریټ غلام مرتضی د پی ټی ایم او د عوامي ورکر پاټۍ د دیرویش فعالینو پر ضد د مقدمې درج کولو امر کړی. وو په دې باندې د اسلام آباد د های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله پوښتنه راپورته کړه چې دا کومه طریقه ده. تاسو لومړی په پرامن مظاهره چانو د بغاوت دفات ولګوي او بیا هغه دفې د ترهګرۍ په دفو کې بدلې کړي. ولې د اورونې پر مهال عدالت ته وویل شول چې د مظاهره چانو پر ضد درج شوې مقدمه کې د ترهګرۍ دفې هم ختم کړي شوې دي؟ نو په دې باندې د مشر قاضي وینا وه، ولې نه چې موږ د هغوی پر ضد پلټنې پیل کړو چا چې د داسې مقدمې درج کولو حکم کړی دی، او باید چې مقامی مجسټریټ ته پخپل عدالت ته پیش شي او دا سپیناوی دی وکړي چې هغه د چا په وینا داسې حکم جاری کړی وو. وروسته اسلام آباد های کورټ مقامی مجسټریټ د وضاحتي بیان حلفي سره عدالت ته د حاضرېدو حکم ورکړو او د چیف جسټس اطهر مین الله وینا وه چې هغه به دا مقدمه د هر چا لپاره یو مثال جوړوي. وروسته په دې اړه عدالت د اسلام آباد چیف کمشنر او د اسلام آباد د پولیسو مشر پر راتلونکي اورېدنه باندې عدالت ته د حاضرېدو حکم ورکړو او د مقدمې اورونې د رواني میاشتې د 12 نیټې پورې وځنډوله. اخوا د پاکستان بار کونسل وایس چیرمن عابد ساقی هم د تعزیرات پاکستان دفاع 143A چې د بغاوت دفاع د په لاهور های کورټ کې چیلنج کړی ده، او په دې کې وفاق او نورو اړوند ادارو ته نوټیس هم جاری کړی شوی دی. عابد ساقی ډیو ریډیو ته وایي چې د بغاوت دغه دفاع د عین د مادې 14 سره په ټکراو کې ده، ولې چې دغه ماده په پاکستان کې خلکو ته د احتجاج راغونډېدو او د اظهار د ازادۍ حق ورکوي. هغه وایي موږ په خپل درخواست کې دا دریس خپل کړی چې دا دفاع د پیرنګي سامراج د ځایي اولس د غلام ساتلو دپاره په تعزیرات کې شامله کړې وه، او د ازادۍ نه پس د پاکستان په تعزیراتو کې د دې دفاع ځای نه جوړیږي.
نو آبادیاتی نظام تھا اور نو آبادیاتی سماج کے جو وارث تھے وہ تو اصل میں وہی لوگ تھے جو انگریز کے دور میں بھی یہاں کے وارث بنے ہوئے تھے. تو انہوں نے اور ریاست کے اداروں نے آج تک اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ یہاں کے لوگ اب آزاد ہو کے ایک شہری کے طور پر ٹریٹ کیا جائیں گے، ان کو رعایا کے اور غلاموں کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا جائے گا.
حغوی درے سوکلون وشول آزادیاں ترلاس شو او آئین ہم جوڑ شو، خود دے باوجود حغ خلق چپنو آبادیاتی نظام او سماج کی د پرنگیانو وارثان وو، خود بدر مرغ دغ خلق او ریاست داتر اس پورے نہ دمنلے چې د پاکستان اولس آزاد شوی دی او په هر شهري د بغاوت مقدمه نشي درج کېدی. په دې مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او د عوامي ورکر پاټۍ د فعالین وکیل رحیم وزیر ډیو ریډیو ته وایي چې په راتلونکي اورېدنه کې دا امکان شته چې عدالت د دې درخواست په یو آئینی درخواست کې بدل کړي.
نو که چېرته دغه ضمانت درخواست آئینی درخواست پیټیشن ته واوښتو نو په دې کې به ډېرې خبرې راښکاره شي، او دا به یو د پاکستان د تاریخ یو ډېره مهمه فیصله وي چې څرنګه یو پرامن مظاهرین باندې یا څوک مظاهره کوي په دې باندې ته بے بنیاده او بغیر بے څه دلیله یا بغیر بے ثبوت ته مطلب په دې باندې دا بغاوت یا ترهګرۍ د فعل لګوي، دې والی سره به کېدی شي ډېره زیاته مهمه او ډېره تاریخي فیصله متوقع.
د یادونې وړ ده چې په تیره اورېدنه باندې د اسلام آباد ډیپټي کمشنر او ډیپټي انسپکټر جنرل پولیس عدالت ته ویلو چې په مقدمه کې د بغاوت دفې د ترهګرۍ په دفې کې بدلې کړې شوې دي، او هغه وخت عدالت د پی ټی ایم او د عوامي ورکر پاټۍ د دیرویش فعالینو ضمانتونه هم منظور کړي وو، او د انتظامی څخه په ایف آی آر کې د بغاوت د مقدمه د درج کولو سپیناوی غوښتلې وو.
د وایس اف امریکا جبهه د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د یو حکومتي ادارې پیمرا لخوا د ویب ټي وی لپاره قانون جوړول او د کنټرول اقدام رد کړی، او ویلي دي چې پیمرا باید لومړی د خپل اختیار په حق له سپیناوی وکړي. پیرولای شاور باندې نور تفصیل اسلام آباد راکوي.
د کمیټه غونډه کې د پیمرا لخوا د سوشل میډیا کابو کولو په حق له سپارښتنو په حق او مخالفت کې د لوی بحث وروسته د بشري حقوقو کمیټې په پښپړه توګه د پیمرا سپارښتنې رد کړې دي. د شخصي ټلویزیون چینلو د سارنې حکومتي ادارې مشر سلیم بیگ د غونډې په وړاندې د ریس پر کړل چې د ډیر وخت راهسې دوی ته د سوشل میډیا په ضد شکایت میلاوېدل چې پکې دا هم چې ګنې سوشل میډیا د پاکستان د حکومت په کابو کې نه ده او دا چې دوی ته د پاملرنه وکړي شي. په دې موقعه د سوشل میډیا کاروونکو د حقونو فعالینو د پیمرا سپارښتنې په هیواد کې د خلکو د رایې اظهار باندې د بندیز لګولو یوه بله او ښکاره هڅه وګرځوله او دوی دریس پل کړې که چېرې داسې کېږي نو پاکستان به په نړۍ کې د چین نه پس دویم هغه هیواد وي چېرته چې به سوشل میډیا هم د سختو بندیزونو د لاندې راشي. دغه بحث په مهال د سینټ د بشري حقونو قائمه کمیټې غړو هم د پیمرا د سپارښتنو مخالفت کړی دی. دغه شان د کمیټې مشر سینیټر مصطفی نواز کوکر هم د پیمرا د ګام په قانوني حیثیت سوالونه راپورته کړي دي چې ګنې دغه سپارښتنې اړو د سر د پیمرا په واک کې ناراضي او بیا د کمیټې د پریکړې په حق له بلوچ ملت پال سینیټر او د کمیټې غړي طاهر بزنجو ډیور ریډیو ته صدا سی ویلي
وہ ہمارے آرٹیکل 19 جو ہے کانسٹیٹیوشن کی یہ بھی اجازت نہیں دیتا. مثبت بات یہ ہوئی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس کو اکثر مثبت کیا گیا, اب یہ نہیں رہے گا.
اغو ویل چې د پیمرا سپارښتنه د رائے ازار باوري جوړولو په اړه ملکی دستور 19 ماده سرغړاونه ده او مثبت خبره دا ده چې د دوی کمیټې دا په پښپړه توګه رد کړې او دا کیسه ختمه کړې ده. د خبریالانو د تحفظ نړیوال تنظیم رپورټرز وداوت بارډر غړي او وتل خبریال اقبال خټک چې په خپل هم د کمیټې په وړاندې د سپارښتنو په ضد موقف خپل کړی دی. اگر ڈیور ریڈیو سر خبرو کی دا کمیٹے پریکل خپل گٹا بلی خوزیاتوی چی دا دی باوجود با حکومت سوشل میڈیا کنٹرول کولو دا حسون لاس ناخلی
خبر تزان تیارو چی دا حکومت پا ہر زائی کی با مقابلہ کو ولی چی دغا اختنا دا دی چی دا 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 خلکو دا پارا دیر دا نقصان سبب جوڑ دیشی او ہر آغا ولی چی دا آنلائن دا انٹرنیٹ دا وجی نن ہر یو کس جورنالیست دی ان هر یو کس براډکاسټر دی او هغه د خپل د علاقې د خپل ځان د خپل کام د خپل اولس د خپل د کور غږ چې دی حکومت سره سوالو کوشش کوي د انټرنیټ په لاره. نو موږ دا فکر لرو چې د حکومت دغه ګام چې دی د رسل د خلکو نه دغه حق اخیستل دی, ولی چې په دغه کچر دغه قانون جوړ شو نو بیا به هر یو کس په انټرنیټ په تھرو خپل ویډیو نشي جوړولی تر څو هغه سره لایسنس نه وي.
دا په داسې حال چې پاکستان کې د تیر یو نیم کال راهسې د تحریک انصاف حکومت راتلو نه پس میډیا باندې لګېدلې بندیزونو په سر خبریالان سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې فعالین پوزې لراغلي دي او دوی تور لګوي چې داسې حالات دوی چرته په فوزي مارشلا کې هم نو لیدلې. د تحریک انصاف د واکمنۍ په مهال په لویه شمېره کې خبریالان بې روزګاره شوي هم دي او دوی کې بیا زیاتره د خپلې شعبې سره تړاو ساتلو لپاره په شخصي ډول ویب ټي وي چینل هم پرانست دی. بلخوا مرکزی حکومت د میډیا د ازادۍ د دفاع پخلی کوي او په دې اړه د ناجایز یا غیر قانوني بندیزونو تورونه ردوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
کو ول دې سره رسیدو د خبرونې ورستۍ او شیبو ته فقط کې ورستۍ راپور ته او هغه دا چې په پاکستان کې د پوهنې یا د تعلیم په اړه چې کوم کړنې راپور راغلی په دې راپور کې ویل شوی دی که څه هم حکومت هڅه کړې دي چې په ښوونځیو سکولونو او مکتبونو کې د زده کوونکو شمیر زیات شي او زیات کسان پکې رجسٹریشن وکړي, ولی بیا هم 19% ماشومان له ښوونځیو څخه محروم دي او له ښوونځیو څخه د باندې دي. پام وکړئ په دې اړه د رابیا پیر یو راپور ده.
د اداره تعلیم او آگاهی د دغه رپورت تر مخه د سکولونو سره بهر ماشومانو کې 10% د هغه ماشومانو ته چې کله سکولونو ته تللی هم نه وي، او 20% ماشومان هغه دي چې داخلي اخستو ورسته د بیلابیلو اسبابو له سبب یې تعلیم ته دوام نه دی ورکړی. رپورت وایي چې سکول پریښودونکو ماشومانو کې د هلکانو د شمیرې په مقابله کې د انجونو شمیره زیاته ده. د وخت تر لاسه کولو څخه وړاندې د تحریک انصاف په منشور کې ویل سوی وو چې تعلیم ته به تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. د تعلیم وزارت تر لاسه کوونکي وفاقي وزیر شفقت محمود یو کال وړاندې د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلی وو، موږ به د بې تعلیمي په ضد جنګ کوو او په دې اړه ډېر سنجیده مصوبه بندي روانه ده، او په راتلونکي اونۍ کې به یوه تګلاره راوړي او د ماشومانو سکولونو ته بیرته راوستو په اړه کار پیل سوی. اداره تعلیم او آگاهی خپل وړاندې کړل سوی رپورت کې د حکومت دغه ټولې دعوې غلطوي. په ټول هیواد کې د تعلیم د حالاتو جاج اخستونکي غیر سرکاري موسسې الف اعلان مرستیال منیجر عمر اورکزی د ډیوا ریډیو سره خبرو کې د تعلیم د دغه حالاتو په اړه وایي چې د دې هر څه سبب د حکومت په تګلاره کې تعلیم ته اهمیت نه ورکول دي. د تعلیم او آگاهی د دغه رپورت تر مخه کشمیر، گلګت بلتستان او پنجاب کې د ماشومانو سکولونو کې اندراج په یو کال کې د 2% پورې کڅه هم زیاتو پریکارت سوی دي، خو په مجموعي توګه تعلیمي حالات دومره زیات اندېښمن دي چې حکومت راوښولو د پاره به کافي وي. د دغه رپورت تر مخه کشمیر کې 9%، گلګت بلتستان کې 9%، پنجاب او اسلام آباد کې 9% ماشومان سکولونو ته ځي، خو بل پلو ته بلوچستان کې 13%، پخوانی قبایلی سیمو کې 20%، سند او خیبر پښتونخوا کې 14% ماشومان اوس هم سکولونو ته نه ځي. د څېړونکو دا هم وینا ده چې حکومت تبا اوس کتل وی چې زړې او روایتي طریقې خپلولو پر ځای د ایمرجنسي کامنه به پورته کول وي. کچري دا سینوي نو حکومت به د دې جوګانوي چې کال 2013 پورې هر ماشوم ته تعلیم ورسولو د نړۍ سره کېدونکو خپل ژمنې تر سره کی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو دروخی دی د پښتو ویلو نه ډیر خلق من کروخی دی.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے